بگم ایران نصف شهداد نصف بودیجه نداریم که بتیم فعلا دیگه ما بیخی دوچار مشکل است.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق د تشرغ لاست اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د شذو پر اساسي حقونو باندې بحث اوري خو تر هغه مخکې د خبرونو یو څه مهم ټکی غواړم چې تاسو ته ووروم. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړاونو په اړه اندیښنه شوډلې ده. یو نامه په تفصیلي راپور کې چې نن خبر سو او د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر پر میاشتو ترمنځ مودرن غاړي د طالب چارواکو لخوا لښوځو او جون سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت لوري د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. د دې راپور تفصیل تاسو په همدغه نورو خبرونو کې اوریدلای سي. د روسیې د بیړنۍ چارو د ادارې چارواکو تایید کړی چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسی جیټ چارټر الوتکې د ټکر په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ایکس شبکه چې پخوانی ټویټر نومیږي د بدخشان ولایت د کوفا بولسوالۍ په ارسکو سیمه کې د یوې شخصي روسی جیټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان ویان د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویډیو هم خپره کړې ده چې نوموړی پکښې وایي چې د الوتکه له تایلینډ څخه روسیې ته پر لاره وه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبی کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه یې وژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قومندان امیر غلام علیان نن ویل تورن چې هویت یې نه دی ښودل سوی د کرمان د شمال ویدیت په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه سوې وه نیول سوی دی. د کرمان د پولیسو قومندانۍ ویلي دي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سوي دي. په کرمان ولایت کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړی داعش ډلې منلې وه څلور نوي کسان وژل سول. او د روسیې د طبیعي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستي اور لګیدنې معلوماتي پر اوکراین اچولې ده. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی و کله چې د کرملین لویان څخه د دې پیښې په اړه باندې پوښتنه وسوه د ویل چې د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په اړه باندې د ویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نوواتاک شرکت یې چارې پر مخ بیولې د دې اور لګیدنې راپور په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نووستي خبري اژانس ته ویلي چې اور د دوو چاودنو سبب سوی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او دا خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې پښوندې باندې ویني. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد ساپي پر مخړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د شوزو پر کار د طالبانو د بندیز لکبله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر چې امریکایي ډالر یاد سوی دي زیان رسیدلې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یو نامه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د شوزو د زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی راپور ته په غبرګون کې پر خپله ایکس یا پخوانی ټویټر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکښې د هغه په وینا دا راپور پر ناسم پوهاوی باندې ولاړ دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو امجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام کې په زمری میاشت کې د شوزو سنگارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو امجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. شوزو د کار او زده کړو د حق لپاره اعتراضونه هم کړي چې د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو شوزو په نیول کېدو پای ته ورسېدل. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په بند کې نیول سوي ښځې له ناوړه چلند سره مخامخ کېږي. د طالبانو حکومت په 2020 کال کې واک ته لرسېدو وروسته د معترضو شوزو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او شوزو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي دي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډیر شمیر معترضې ښځې زندانې کړې او ځینې یې تر زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړي هم دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې وه چې د حجاب د نه مراعت کولو په خاطر باندې دوی یو شمیر ښځې او نجونې نیولې دي او بیرته تر نیول کېدو وروسته یې راخوشي کړې هم دي. که څه هم د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده ته په منصوب یوه غږیز پیغام کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپور سوی دی، په افغانستان کې د شوزو د حقونو د خوندیتوب ادعا سوی ده چې دغه ژغ کې ښاغلی هیبت الله وایي چې د شوزو ټول حقونه ورکول سوي دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو طالبان له شوزو سره په جنسیتي توپیري چلند یا جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شوزو پر ژوند باندې بندیز او محدودیت او لکار او زده کړو څخه د دوی د منع کولو په خاطر باندې نه یوازې د کورنۍ پر اقتصاد بلکې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کیږي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنیسته اغلی قمر نیازی، فکر کوم چې له موږ سره وصل سوی ده. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واوریدل د یو ان ډی پی دغه راپور چې پکښې راغلی دی چې د شوزو پر کار باندې د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی، ستاسو په نظر د شوزو کار ولې مهم دی او د افغانستان پر اقتصاد باندې به څه تاثیر وکړي که دوی بیرته کار ته ولاړې سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې ټولنه نارینه او ته اړتیا لري، د ټولنې پرمختګ نارینه او ته اړتیا لري، ورسره جوته د ښځو رول هم ستر رول لوبوي، د ښځو شتون هم چې متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره سم د ښځو پر تحصیل او پر کار باندې بندیزونه ولګول سو، چې دغه بندیزونه او دغه پابندۍ چې دوی پر تحصیل او پر کار باندې ولګوه نو طبعا اغیزه لري. د یو ټولنې پرمختګ کې د ښځو رول ډیر غرنده رول ده او زغرنده رول داسې په هر برخه کې، یعنی کاغه د اقتصاد په برخه کې ګورم چې افغانستان څو لسیزه په جګړه کې بوخت خلک دي او ډیر خپل فامیلان خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، خپل زمن خپل خاوندان خپل وړونه، نو دغه ښځه د کور نفقه وره وه، یعنی هغه ښځه وه چې کار یې کوله او معاش یې اخیستله او خپل کورنۍ یې تقویه کوله، نفقه یې خپل کورنۍ ته راوړله. ورته په نورو برخو کې چې ښځې کار کول فعالیت کول، په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې، په هر برخه کې د ښځو فعالیتونه همدغسې د ټولنې پرمختګ سبب ګرځېدل. فعلا ټولنه هم پرمختګ نسی کولای ځکه سټاپ د پرمختګ د ټولنې یوه نیمایي برخه فلج سوې ده. که یو ټولنه د یو دغه شکل باندې وګورو چې د انسانانو د پیدایش د اساس څخه چې ولی آدم علیه الصلاه والسلام نارام په جنت کې هر څه ورته مهیا و، ولی ځان نارام احساسو چې ورته مخالف جنس ښځه ورته پیدا سو، بي بي هوا ورته خلق سو د الله پاک د لوري څخه، نو همدا شانتي د ښځې شتون ډیر حتمی او ډیر ضروری دی. د کور په اصول کې هم، د کور د پرمختګ لپاره هم، د کور څخه د باندې کراسو د ټولنې د پرمختګ په حصه کې هم د ښځې شتون حتمی ده او د ښځو فعالیتونه چاپیږي دریږي نو تبن هغه ضربه کورنۍ ته ټولنې ته وړاندې کیږي چې فل حال موږ تاسو خپل شاهدان یو د همدغه حالاتو سره چې طالبانو نظام راغلی پر قدرت باندې او ښځې په کورو کې کښېنولې دي د کار څخه یې منع کړي دي نو تبن دغه شدیده ضربه وارده شوې ده فعلا د افغانستان پر اقتصاد باندې او د کورنیو پر اقتصاد باندې ټول افغانان د فقر سره مخ دي د لاچاري سره مخ دي د دربدري سره مخ دي نو طبعا د تاثیرات د ټولنې په سطح هم نړیوال ته ثابت شوله چې څومره ستره ضربه لیدلې ده د افغانستان اقتصاد د ښځو په نشتون کې
مننه غلی نیازی اوریدونکو اولیدونکو تاسو د خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري او بینی د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې زموږ نور ملمنی غلی سپیشل ځاځي او غلی وژ مسائل هم له دې خبرونه سره وصل سوي دي د ټلیفون او د سټوډیو سره تاسو ټول ته شرغلاست وایم او تاسو څخه به زپشتنه وکم غلی وژ مسائل تاسو دغه څومره د اندیشنې وړ خبره بولی چې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ زیان رسیدلی دی په دې خاطر چې د طالبانو حکومت پر شوز باندې د کار بندیز لګولې دی په غیر دولتي موسسو کې.
سلامونه ملالای جان او ډیر زیات مننه چې نن ډیر مهم بحث هم تاسو مخکنی ولای او زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد د شرونه زمونږه 50% چې کوم خزې دي هغه بيخي په صفر کې ورسېد په درې کالو کې او د دې ټول ناغت کوم نقصان چې دا یوازې شوز ته نه دی رسیدلی سړی ته هم رسیدلی دی هغه سړی چې په کور کې مخکې یو خزې کوم عالم او یا ډاکټر او یا کوم بل شغل یا کار درلودل کولای سو چې هغه سره د کور پر مختګ باندې یا اقتصاد باندې کومک وکي اوس هغه نسی کولای نو په سړو باندې هم فشار زیات شوی دا یوازې کور پورې نه بلکې کا غټ ساته باندې مونږ وګورو افغانستان اقتصاد هم دا اوس صفر ته ضرب خوري پیسې ورځ تر ورځ جګیږي هغه فامیلونه چې بعضې فامیلونه د باندې ژوند کوي که پیسې هغوی لیږي د هغوی پیسې هم نه پوره کیږي چې د هغوی هغه اقتصادي ستونزې مخې ونیسي نو ښځو باندې بندیز یوازې ښځو ته ستونزې نه جوړوي دا پورا یو قشر یو معاشره یو کور نه واخله ترانداسې یو پورا وطن ته دا مشکلات سمي او طالبان دا فکر کوي چې د خوځو بندیز باندې به دوی نه پويګ مخکې بلار سي یا د دوی د قدرت به قوي پاتې سي نو دا اول ټو نغټ نقصان به دوی خپل ځان ته وي تاسو وګورئ دا ملګرو ملتونو چې کله اکونومیکل یا اقتصادي راپور مخکې کول نو دوی وویل چې 2021 نو واخله تر 2023 پورې دوی تقریبا $2 بلین کومک کړی او د 2 بلین کې یو بلین نقصان رسیدلی او دا غي وجه چې کم خزه چې په کم رسنیو کې کار کول په کم انجیوګانو کې کار کول یا کم داس انجیوګان چې صرف خزه د پاره یا د خزه حقوق د پاره کار کول هغه ټول طالبان بند کړی نو دا ډیر یو بعد یا د سوایم چې دردناک خبره ده چې دینم یو شتمه پیړۍ کې دنا چې افغانستان او افغانستان خلک مخکې لړسي مونږ نورم شاته زو زمونږه جامعه شاته زی یو خزه چې بے سواد یا بیکار پاتې سي اغه تا نه تنها سي بلکې اخلاقی ستونزې هم ورته مخ کې وي هغه مجبور ده چې خپل خېټه مړه کی ک خپل نه خپل د بچو خېټه مړه کی نو هغه بسرنګ موړی حتما هغه به یو نه یو لارې ته وزي او داغه لارې یا به منفی وي یا به د سي چې ځانته او راتلونکو نسل ته به نقصان رسي زه فکر کوم چې دا ډېر اندوهناک ډېر دردونکو حالات دي او خدای وي چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډېر زیات خبري وکړو او طالبان هم دې ته پام وسي چې د خزو بندول دوی ته ګټه نه رسي بلکې خزو سره خپل طالبان ته هم ډېر زیات نقصان رسي
مننه غلی سایل زبرت تاسو تر اعظم غلی ازادي تاسو ته هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي لکه تاسو چې واورې دل د UNDP پر راپور کې راغلي دي چې د افغانستان اقتصاد ته ورسته له هغه چې د شوزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګید $1 میلیارډ نقصان یا زیان رسیدلی دي او همدارز د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو راپور خپور کړی دی د دوشنبه په ورځ باندې چې نن دی د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دا په دغه راپور کې دا خبره یاده سوې ده. ستاسو په نظر د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه د دوی اقتصاد ته څومره ضربه رسولې ده او دغه په نتیجه کې د افغانستان پر اقتصاد څومره تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه. په لومړی کې خو زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته. څرنګه چې موږ ټول پوهیږو، ښځې ډیر کلونه کیږي افغانستان د سوداګریز په برخه کې خپل فعالیتونه لوبوي، او زموږ د پلارونو تر څنګ زموږ د ورونو تر څنګ د هغوی د افغانستان اقتصاد او د سوداګریز په بخش کې ډېر کارونه کړي دي چې موږ ټول په دې شاهد یو، مخصوصا په سوداګریز بخش کې چې په تیرو کلونو کې د ښځو لیوړتیا په قالینو صنعت کې، په صنایع لاسي صنایعی کې، په د غذایي موادونو او نورو بخشونو کې د هغوی خپل فعالیتونه لرل. ځینې ښځې وي چې هغوی دوکانداران وي، ځینې ښځې وي چې په موسساتو کې کار کول، ځینې ښځې چې شرکتونه یې لرل. نو باید د دې وړاندیزونه د هغوی ډېر ټول ډېر زیانمن شوي دي، مخصوصا هغه ښځې چې کاروبار لرل، هغه ښځې چې د نورو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه مساعد کړې وه، د هغوی ټول یا مجبور شول تا خپل کارونه ودروي او یا مجبور شول چې خپل کارمندون ته ووایي چې تاسو نو کور کې اوسئ تا که اقتصادي وضعیت ښه د غوی نور به خپل تولیدات شروع کی. مخصوصا ځینی خزی چې دکانداران وي د غوی پولیتونو کې په خزینه بازارونو کې دکانونه لرل، نو د غوی له نخواشینه څخه مجبور شول تا خپل دکانونه بند کی. د بعد اقتصادي وضعیت له لحاظ د بندیزونو له خاطره، ځکه چې وس تر ورځ مو په دې شاهد چې د ښځو د کار وړاندیزونو بندیدونو د وجه څخه ځینې خلک چې هغوی مصروف و په کار، او ځینې ښځې چې د خپل کورنۍ اقتصاد مخ ته وړل، د هغوی مجبور شول تا همدغه خپل وړوکی تجارت یا کاروبار چې همدا هم لاس نه ورکړي او په کور کینی. او دا د ډېرې خواشینۍ خبره وه. لکه مثال، مو په ښځو اتاق کې تقریبا 4.5 زره ښځې لرلې چې د هغوی کسب و کار لرله، د هغوی ثبت وي. خو له بدبختۍ څخه اوس د 4.5 زره ښځو نه تقریبا 1200 ښځې پاتې دي چې د هغوی خپل کاروبار حفظ کړي دي او د هغوی خپل کاروبار لري. نو دا ډېر یو عمر و چې د ښځو د ټیټ کاروبار ښیي چې د څومره عمرونه ټیټ راغلي دي او څومره د بیکاری کچه لوړه شوې ده، مخصوصا په ځوانانو کې او په ښځو کې. هغه څوک چې په مؤسساتو کې کار کولو، هغه څوک چې ځانه کاروبار لرلو، مو په تیرو کلونو کې شاهد وو چې د ښځو تولیدات، د ښځو محصولات په خارج په نورو کشورونو ته هم تلل. ښځې په نندارتونو کې، په نړیوالو نندارتونونو کې دغو اشتراک کولو، ولی اوس د همدغه مشکلات او همدغه ستونزو له وجه دغوی کولی نشي چې تنها به محرم لاړ شي او بل هیواد ته سفر وکي، به محرم کولی نشي چې په برنامو کې اشتراک وکي. نو دا یو منفی اثر د ښځو په کار باندې.
ډیره مننه اغلی ځاځی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. زه ملالی بشیریم، د دې خپرونې تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. د شذو د اساسي حقونو په اړه د خپرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. هم اوس غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مرستیال هیدربار هغه څرګندونې واورو چې د هغه شذو په اړه کړی دي چې د په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په د کابل ښار کې یا په نورو ځایو کې دوی په اعتراض باندې لاس پوري کړی دي او د شذو لپاره د کار او د زده کړو حق غوښتي دي، خو په نتیجه کې دوی طالبانو نیولي او زندان ته وړي دي. د هیدربار څرګندونې به واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بان کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
او ریدونکو تاسې د هغو د هیدر بار ژغ واورید چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله ده، د دې څرګندونې د هغو ښځو په اړه وې چې د طالبانو حکومت یې په دې خاطر باندې دوی نیولې دي چې اعتراضونو باندې یې لاس پورې کړی و او د ښځو د هغو حقونو چې د کار او زده کړو دي په اړه باندې یې مظاهرې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی او همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي راپورونه راغلي دي. د یوناما د راپور په اړه باندې چې نن خبر شوی دی، اغلی نیازی تاسو غواړم چې پښتنه وکم، په دغه راپور کې راغلی دی چې طالبانو حکومت د ښځو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو اعلامیه پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر باندې خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ زه غواړم چې تاسو پام دې خبرې ته هم راوړم. د ویلې دي چې کوم کارونه چې د اسلامي امارت امر بالمعروف وزارت محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه یې کوي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي، چې هم د ده په وینا شرعي او هم قانوني بڼه لري. ستاسو خزما پښتنه دغه ده چې اغلی نیازی، ستاسو په نظر طالبان په دغه اعلامیه کې د کوم قانون خبره کوي چې دوی وایي چې د قانوني بڼه لري دغه هر څه چې په افغانستان کې د ښځو سره روان دي؟
خو سوالم دغلته ده چې مجاهد صاحب دی اول خپل قانون خلقو ته ورمعرفي کی، معرفت دی وروش وړاندې کی چې خلک وپیژني چې قانون څه شی ته وایي، کوم قانون د چې دوی دغه قانون پر بنا باندې خبرې کوي، کدي شرعي قوانینو پر بنا باندې خبرې کوي یا کوم اعلامیه خبره کوي. نو شرعي قوانین هم دغه وایي چې خزه هم د تحصیل حق لري او هم د کار حق لري. موږ د اسلام دین په دې باندې هیڅ ډول پابندی نه لري چې شزه تحصیل ونه کی یا شزه تعلیم ترلاسه نه کی یا شزه کار ونه کی. زموږ بیبیانو کار کړی، دا اسلام اساسات ته چلار سوز موږ بیبیانو کار کړی، درسونه ویل دي بیبی شرق د لوتنه ډیر احادیس د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی شرق د لوتنه د رسول تر خلقو پوري تر صحابه کرامو پورې تر نور خلکو پورې تر نن ورځ پورې چې موږ تر رسیدلې دي. نو په دې څخه پوهیږو چې د علم حق هم ښځه لري او په هر ځای کې چې د راغلي ده هم په احادیثو کې هم د قران حکم ده چې هغه څوک چې تعلیم لري او یعنی یو څه پوهیږي او هغه څوک چې ناپوه دي دغه فرق څه شی ده. نو د پوه او ناپوه کې دلته د ښځه او د نارینه تفکیک نه ده سوی، چې یعنی نارینه دی پوهی او ښځه دی ناپوهی. کشرعي قوانین ته ولاړ سو او کوم دنیاوي د دوی نافذه قوانین دي، نو دوی د خپل قوانین اول وازکی قوانین دي تر خلکو پوری ورسی بیا دي د عملی کولو تصمیم ونیسی. دا قانون د دروندوسترګو قانون دی، پر کوم حالات پر کوم شرایط باندې تا د قانون جوړ کی، دا چا تصویب کی دا قانون او څنګه پولی کی. ما مخکې هم د دین ټکی ته اشاره کړې ده چې هیڅ وخت پر چا باندې قانون په زور څوک نسی تحمیل ولای نه هم ور باندې تطبیق ولای سي. انسانان آزاد دي، آزاد پیدا سوی دي، آزاد خدای خلق کړی دي. قانون هغه وخت تطبیقیږي چې د قوانینو د پاره ذهنیت جوړونه وسی. قانون د خلکو د مابین څخه خپل خلق ځانته جوړ کی، د خلکو په مشوره باندې جوړ سی قانون. قانون د خلکو په مشوره باندې د علما دي کښینی دغسې قانون د افغانستان ده اوس دونه که هر څونه شاتګ کړي ده اوس ډیر پرمختګ هم کړي او په دغه اوس تر اوسه جمهوریت تر اخره پورې چې موږ شاهدانې پاتې سوي چې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه موږ قانوندانان لرو چې هغوی په هر لحاظ باندې پوهیږي چې څه ډول قوانین باید نافذ سي او څه ډول قوانین د تطبیق وړ دي په ټولنه کې. نو په لهازه دوی هغه شخصیتونه راغوښتلی سي، دوی خپل د امسایګانو څخه د اسلامي ملکونو څخه کومک غوښتلی سي، دوی مشاورین راغوښتلی سي، یو صحیح قوانین دی وځه کې بیا یې تصویب چې تصویب سو وروسته تر هغه دې تطبیق کړي. قانون وځه سوی نه ده، تصویب شوی نه ده، خلک خبر نه دي، تطبیق روان دی په ټولنه کې. دا څه ډول یو تعبیر ده د قانون څخه؟ زه نه پوهیږم چې مجاهد صاحب په کوم اساس باندې دا خبره کوي. مجاهد صاحب محترم، اول ځلې د خلکو څخه، د خلکو د مابین څخه چې په خلک څه رقم یو قانون په ځان تطبیقولی سي، څه رقم یې منلی سي، هغه ذهنیت جوړ کړه، قانون جوړ کړه، قانون تصویب کړه، بیا وروسته تر هغه د پولي کولو تصمیم یې ونیسه. دا سره فایده.
بله، ډیره مننه اغلی نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوری. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. د خپرونه تاسې په ژوندۍ بڼه هم داراست تصویري برخه یې د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې هم ویني. تاسې کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي، او هغه څنګه تاسې کولای سئ چې د فیسبوک پر همدې پوسټ باندې چې خپرونه روانه ده، تر دې خپرونې لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ، او زبې دلته په ژوندۍ باندې باندې ستاسو تبصرې راوخلم او په دې خبرونه کې به شامل کړم. اوس هم د یو څو اوریدونکو څرګندونې غواړم چې وایې ورو د همدې موضوع په اړه باندې. لومړی یو اوریدونکی چې د دې ژغ باید واورو.
چې نه ګورلم ام سایه د یو ځای مشي یسو یو رې نه دی څلور آیا نه درو نه دی Дреда чиеде чида бас расынепке карковый обебиштый вожита же момнан вам да слухуши на джорем я назра на джори заларам сабзма харапти на саби пшар смады лево манге да каналар восме в чахират кера крыди малев да на я хуба кба по я хубу по я мгали миди да кибла да гали миди панч یو لور مریږي ته ناست ده، بل لور بل ته ناست ده، زه چا ته وځو زه د خپل بیا دلې مې دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب د زما د زړه زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چې نه ته پتل وای زړه دې په څه دلې چې شي و کوم چې باندې انسان کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې دې پي او پښتنه وکړه ته د جهنم ورڅار کته خدای وای ترجیح هر چشوان یه ول بیادلی ول زل خوری و بری و تری بیان کلی تبلارتم کلی خونم پردای پرده بس وقتی پای بلارس چه یو دا خوار کیرال و اسم ندا زامن نسا چیز مشکرم تنده یه دقسی بلارتم کورت که انسا بسو بیافرم کنین و بری پریادزم.
اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د یوې اوریدونکي غږ مو اوریدي. اوس په ورسو د یوې بلې اوریدونکي څرګندونې به هم واورو، بیا به خبرونې ته دوام ورکړو.
زه بیبي فاطمه نومیږم. نو زما خامخا دوهویشت کاله به زما د کونډتوب کېږي. نو اوس دغه رئیس بیا مې دا خپل اعتماد په یو خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و، هغه چې شیسو بیا د دې ځای د بل راواخیستله، د بل مرور مې د بل ته کښېنول، هغه بیا ټکر وسو، هغه شیسو سر دې خلاص و. نو اوس دغه یم ناست یم، یوه خپله م کونډه یم، دوی مې دا مرندې دي ناستې دي. نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیا نر نه لرو په کور کې، زویه دغه نجونې تللې دي، دا دې اوس نورې په دې کې ایښې دا پرتې دي، دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه. کوشنیان خو نو د دوی نشان نه دي، کوشنیان دي هغو بیخي چې د ګټې وټې سړی نه دي. نو دا دی، نو سړی څه وکړي زویه، چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لري، دلسې د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسرو په دانچوړي دا ښځې ته وایي راس زموږ کمبل پرې ودا وایراس زمر وړی وټک ودا وایراس زمر دا داشری دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه په خو هم دا غاګي ود اشان دان جوړوم د لوړلې پر دا درې غزي بکشې رسم دا خورما غو د اشان به خرڅو طالبانو بند کړو نه بره وځي انو ناس خپل په کورو کې بندیاني زو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د خبرونه د شذو پر اساسي حقونو باندې بحثونه کوي. موږ اوس مهال تاسو زموږ د دروسرو ملمنو څرګندونی هم اوري. د دوی سره د شذو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو. اغلی سائل، تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو چې د دوی څرګندونی مو اوریدلې، په لیرې پرتو سیمو کې د شوزو اقتصاد ته تاسو په څه ډول ګوري؟ په داسې حال کې چې هغه ښځې چې کار یې کاوه په ښارونو کې ژوند کاوه، په غیر دولتي موسسو کې دوی د کار څخه منع سوي، دا خو یو کېدای سي واضح خبره وي چې د دوی پر اقتصاد باندې اغیز سوی دی. اما د دغه کار په نتیجه کې، د دغه بندیز په نتیجه کې، د هغو ښځو چې په کور کې وي یا یې مسلکي کارونه نه کول، ستاسو په نظر د هغوی پر اقتصاد باندې څومره تاثیر سوی دی؟
مننه اندنی پختنه نام اوره ز باز د فامیلونو سره هم دا اوس په ارتباط یم، لکه چې په تخار کې، په کندوز کې یا نور نسې شاوخوا کې ژوند کوي، او هغه فامیل کې سړی نه لري، ټول خزه د باندې بابا تل کار به کول، لکه یو شی به خرڅول یا به په خبر یا د خیاطی به کول، لاس دوزی کارونه به کول، یا وخت نه واخل بل هفته پورې کوم ان جی اوس چې هغه ودا سیو بازارک شانت به جوړول، چې دوی به تل لاغ خپل کارونه به یالته خودل او خلکو ته به خرڅول، یا وطن نه د باندې به دوی ډیر ښه ارتباطات جوړ سوی و چې د خپل هر کار ته چې بلاد و لاس دوزی و کیا لکه خزینه رستورانتونه درلودل ډیر لری سیمو کې، هغه ټول بند سو. سده وجنه چې طالبان محترم راغی چې دا اسلام پر خلاف ده، یعنی دا اسلام پر خلاف نه ده چې یو مور جاړي کور کې نارینه نستا، ځوان لوري د خپل هغه کور نه د باندې لیږي چې خیرات ټول کې ترسو اخی ټایم مرسي. اما دا د اسلام خلاف دی ګڼي چې یو خزه وزي حق په حلال ځانته رزق ټول کې. نو دا ډیر زیاد اغیز لري، یوازې دا نه ده چې خار باندې یا خار کې چې کوم زموږ خزه ژوند کول، هغه اقتصادي وضع یا اوضاع خراب شوی ده، په لکه په کیلو کې ډیر د دې تاثیر البته زیات عمیق دی او ډیر زیات دی، ولې چې آلته خزه دونه زیات تعلیم هم نه درلودل، زیاتره د لاس کار به کول، یا مکتبونو کې اکثر مونږ درلودل چې خاله ورته وای، خاله به آلته تل کار کول، هغه ټول بند سوی دي. کوداګستان کې چې کوم خزه کار کول، لکه اشپز و پاکارو، هغه ټول اوس بند سوی دي. نو دا خو سراسر افغانستان کې داسې یو دوی مهمه شروع کړی، بل خصوص افغان خزه د پاره، چې نه افغان خزه باید اصلا کور نه ونو، زیلا سخپنه باید شل وسیږي او کور کې بندي وسیږي.
بله مننه اغلی سائل، ستاسو ژغ بند سو او زه فکر کوم چې تاسو خپل خبره پای ته ورسول، نو زه به مخکې لاړ سم. ډیره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم وروسته. اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري، او دا زما حق دی اونیز خبرونه روانه ده. دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه هم ویني. اوس به ورسو د یو اوریدونکي، د یو اوریدونکي چې محصله ده، د دې ژغ به واورو.
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو، بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
اوریدونکو یو ځل بیا هم د ازما حق د خبرونې ته شرغ لاست. اوس هم زه غواړم چې د یو بل اوریدونکو څرګندونې هم واورو، بیا له ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
اسلامي وادونو په شان چې په ټول اسلامي وادونو کې لنی کمر اوس اکثره خلک دی حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی، چرته مطلق شزی وی یو د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرست شزی او کوریا نه شزی وکول زی چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرج کی حلاله ډوډۍ یې لاس راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او شزی او ماشومان په بازارو کې پکړه ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې د شوزو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړې وي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او د زما حق دی اونیز خبرونه روانه ده. اغلی ځاځي ستاسو خبربل پښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کې داسې چې د شوزو اقتصادي وضعیت تغیر وکړي؟ د طالبانو حکومت په دې اړه باندې کوم تغیرات باید راولي ستاسو په نظر؟
ډیره مننه. د په دې برخه کې نیاز ده چې طالبان په خپل په تصمیمونه یو ور بیا هم غور وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې خزینه زموږ خویندې زموږ میندې د هغوی په اقتصاد بخش کې په ټولو بخشونو کې خپل ډیر اساسي رول روزوي او نه کېږي چې د هغوی محروم شي له دې کارونه. نو نیاز دی چې د هغوی په خپل تصمیم نه بیا هم یو ور غور وکړي او د یو اساسي قانون دی او شرعي چوکات په منځ کې د غوي قوانين منځته راوړي، هغه څه چې د تحصیل قانون وي، هغه څه د تعلیم قانون وي او یا هم د کار قانون وي. نو نیاز دی چې په دې برخه کې د غوي کار وکړي، ځکه چې دا چې تقریبا دوه دوه نیم کال کېږي چې ښځې زموږ خویندې د غوی له تعلیم نه پاتې دي، د تحصیل نه پاتې دي او مخصوصا د خپل کاروبار نه پاتې دي. خویندې یا د افغانستان ښځې مجبورې دي چې کار وکړي، د غوی د خپل کورنۍ مسؤلیت لري. مو اوس شاهد یو چې په کورنۍ کې ډېر خلک بیکار دي، مخصوصا د کور مشر. نو ښځه مجبوره ده چې د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ماشومانو لپاره دا کار وکړي. نو که مو د یو ستر قشر د ټولنې کار نه محروم وو، تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې، په هر میاشت کې او په هر کال کې څومره اقتصادي زیان افغانستان ته مخکې راځي. د ښځو تولیدات په بهر ته ځي، زمو خویندې نندارتونونو کې دغو اشتراک کول، مو هغه څه ښځې لرل چې دغو د لاسي قالینې اروپا ته تللې، داسې ښځې وې چې زعفران په امریکا او دوبۍ او ترکیې ته تلل او همداسې نور تولیدات. نو تاسو شاید وای چې د نړیوال بانک هم خپل یو د راپور په اساس دغه ویل چې تقریبا په اخر کال کې تقریبا یو میلیارد ډالر په افغانستان خلکو ته زیان راغلی دی، د دې لپاره چې د ښځو کار کچه ټیټه شوې او په ټولنه کې د یو اساسي قشر د کار نه محرومول، د تحصیل نه محرومول او د تعلیم نه محرومول د ټول زیانونه د تر شا لري. نو نیاز دی چې په دې فکر، په دې تصمیم بیا هم یو فکر وشي او د ښځو کار ته دغه اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته دغه اجازه ورکړي.
مننه اغلی ځاځي، زبا بیرته تاسو ته راسم. ورسته اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو څرګندونی هم واورو او د دوی نظرونه هم راوخلو په دې خبرونه کې. اول به د دوی ژغونه واورو او بیا به بیرته خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موضوع دا چې نیم پیکر د ټولنې چې ښځې تشکیلوي، هغه متاسفانه یا پر کورونو ناستي او یا هم تر وام سم په اضافه تر اجازه تحصیل نه لري. دلته ډیر اقتصاد ته تاوان رسید افغانستان، ځکه چې په ټولنې کې نر او ښځه کله چې د زمينه د کار ورته مساعد سی، به خصوص ښځو ته او یا هم زمينه تحصیل ورته مساعد سی، هغه ټولنه به پویا ټولنه، هغه ټولنه به اقتصاد کې ش پوره د اقتصادي لحاظ هم قوي ټولنه. ولی متاسفانه نن ورځ مسولین د امارات راولارسوي دي د شوزو کار نه وازی په دولتي دارو کې، بلکې په خصوصي سکتور کې، بلکې چې دی په خپل پیشکار دي، دی پیرایشګری لري یا خیاطی لري، دا ټول ورسخه بند کړی دي. متاسفانه د په خپل یو غټ ناورین دي د افغاني ټولنې لپاره. هله مداده چې مسؤل کسان دي د افغاني شوزو ته اجازه ورکړي چې دی تحصیل وکړي، اجازه دی ورکړي چې دی په اداري دولتو کې، دولتي ادارو کې دی زمينه کار وایي ورته مساعد سي.
لمړی دغه هیوا ته ګټه د اقتصاد په برخه کې چې د میرمنو دغه لاسي صنایع خارجي هیوادونو ته ځي او دغه صنایع چې د خرڅیږي وروسته آیري بیرته هیواد ته راوړل کیږي. نو کچیرې په دغه برخه کې میرمنې کولای سي هیواد په ګټه باندې کار وکړي، نو په نور برخو کې ولې نسي کولای؟ کچیرې یو میرمنه واقعا رښتیا هم وغواړي چې خپل هیواد ته کار وکړي، نو هغه په هره برخه کې ځان رسولای سي. یوازې لاسي صنایع نه دي، راځو دولتي برخه کې په دغه دولتي ارګانونو کې چیرې یو میرمنه کار وکړي، زه په دې باندې مطمئنه یم چې هغه به د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. نو د میرمنو زده کړه یوازې تر دې پورې نه ده محدوده چې هغه باید اولادونه وروزي، صحیح دی، اولادونه وروزي، ځان وروزي، خپل فامیل ته به یې ګټه ورسیږي، اما کومه ګټه چې په اقتصاد کې هیواد ته رسیږي هغه په کومه بله برخه کې نشي رسېدلی، ځکه یو هیواد چې دی هغه په اقتصاد باندې ولاړ. نو که چیرې میرمنو ته وخت ورکړل شي، د میرمنو له فکر او د هغوی له ذهن څخه استفاده وسي، هیواد په اقتصادي برخه کې هم مخ ته تللی وسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې په تصویري باندې ویني، او تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه باندې د دې خبرونه د موضوع په اړه ماته تبصری پرېږدي پر فیسبوک باندې، زبې په دې خبرونه کې شامل کړم. تاسو زموږ د جنو اوریدونکو تبصری هم واوریدلې د دوی څرګندونی. اغلی نیازی څخه به بل پښتنه کوم، خو تر یوې لنډې دمې وروسته به له دوی سره خبرې وکړو.
دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي؟ که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. اغلی نیازی تاسو څخه به پښتنه وکم، اول به یادونه وکم چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې چې په افغانستان کې ده، دغه دفتر چې یو نامه هم یادیږي په خپل راپور کې، په خپل ورستی راپور کې ویل دي چې د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګراتک په اړه خپل محدودیتونو او د حجاب د نمرات په تور اندی پر خپل سر د دوی نیول ته دوام ورکړی دی. دغه راپور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خبرګون کې پر خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر پاڼه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې زه تاسو ته د همدې خبرې څخه مستقیمه را اخلم چې د څه ویل دي. په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره قرباني ورکړې ده، او اوس یې په حاکمیت چې حاکمیت یې په لاس ورغلی دی، باید د اسلامي شریعت ټول موارد که هغه د نارینه و پورې اړه ولري او یا تر ښځینه و پورې بشپړه تطبیق کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د اغلی نیازی چې دوی په دغه جمله چې ما تاسو ته ولوسته په دې کې دوی یادونه کړې ده چې اوس چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی، دوی باید اسلامي شریعت پر ټولو وګړو باندې بشپړه تطبیق کړي. ستاسو په نظر آیا دغه کار رښتیا هم سوی دی، او که نوی سوی، ستاسو په نظر کله به پر خلکو باندې د رښتیا هم دا ډول اسلامي هغه قوانین چې دي، یا ستاسو په نظر چې خلکو ته په اسلام کې یا د په شریعت کې حقونه ورکول سوي دي چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، دا کار به کله کیږي؟ د ښځو د زده کړو او د کار حق به څه وخت ورکول کیږي؟
کچیر موږ د دوی د اعلامیې پر اساس باندې د افغانستان د میرمنو وضعیت ته کتنه وکړو، په شریعت کې ښځو ته هغه اساسي حقونه چې ورکول سوی دی هغه د حق مهر حق دی. مجاهد صاحب دی مهربانی وکي چې کومه شزه دوی د مثالونه خلکو ته وروشي چې کومه شزه خپل دم عقی مهر اخیستی تر اوسه برخمن سوی ده د عقی مهر څخه د میراث حق دی کوم خور تر اوسه خپل میراث اخیستی ده په خوشاله خوشحالي چې ورور یې میراث ورته ورکړي پلار میراث ورته ورکړي هغه تللی خپل خو چې راسې ورور ته میراث غوښتنه ځینې وکړي هغه ورته وایي بالا مړی ژوندی زما سره ونه کړي که د میراث راڅخه واخیستی یعنی کورنۍ جنجالونه منځته راځي او که هغه محاکمو ته قضایه ته مراجعه وکړي هلته نه نوبت ورته رسیږي او نه هغه برخوردونه ورسره کیږي چې ښځو سره نه شایي چې باید ورسره اوسي یعنی دا خلاقت د دوی چې دی هغه برخورد دوی کوي د ښځو پر وړاندې اصلا انسانیت ته نه راجع کیږي چیرې بیا اسلامیت ته نو سربیره پر دې د تعلیم حق دی د تحصیل حق دی د کار حق دی بی بی خدیجه کبرا زستاس دغه مخکې یو ورور کوم څرګندونه وکړه چې طالبان باید یو مارکیټ شوزینه او ته جوړ کړي هغه ته هم یو اشاره وکړم دغه ځای څخه چې ورور شوزی یوازې په یو مارکیټ کې چټول شوزی کار وکړي فقط تر دغه نه محدودیت پورې شوزو ته ازادي موږ غواړو نه موږ دونه ازادي نه غواړو شوزو ته اسلام دا حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي تعلیم وکړي تجارت وکړي بي بي خدیجه کبرا تجارت کول تجاره و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ولیدله هغه یوازې نه تلله یوازې د ښځو ډله جلا د نارینه و ډله جلا نه وه چې هغوی تلله تجارت ته تاسو ولې که اسلامي شریعت تطبیقوي خو د اسلام اساس ته وګورئ په اسلام کې څه سوي دي هغه تطبیق کوي نو ولې خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي که خپل د زړه څخه قوانین وضع کوي هم د ټولنې په د تقاضا په اساس باندې یا د وخت د تقاضا په اساس باندې تاسو کوم قوانین وضع کوي هم هغه وګوري چې په ټولنې کې څونه د تطبیق وړ دی که د تطبیق وړ و هغه قانون نافذ کوي او تصویب کوي او بالاخره عملی بڼې ته واړوي که نه دی نو څه ضرور په داسې شرایطو کې په داسې حالاتو کې په داسې یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ قرار لرو چې هغه د پاکستان صدراعظم یا وزیر اعظم یا په سیاست کې په پارلمان کې ښځې دي چې پاکستان هم یو اسلامي مملکت دی ستاسې د تولید ماشین هغه پاکستان دی چې پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید کړل لاس د یو نظام په مقابل کې نن د طالب په نامه تولید کړل د بل نظام په مقابل کې ایران هم یو اسلامي مملکت دی زموږ نږدې همسایه هغه هم ښځینه پارلمان کې مسته او نورو برخو کې هم سیاسي برخو کې هم تعلیمي برخو کې هم په هره برخه کې د هغوی ښځې فعالیت لري دغسې ورته نور اسلامي ملکونه هم موږ یې نوم اخیستلی شو چې ډېر اسلامي ملکونه څه چې هلته ښځې کار کوي ولې افغانستان شاتګ وکړي ولې افغانستان هغه کارونه وکړي چې فقط یوازې او یوازې هلته ښځو ته دغونه محدودیتونه وضع سي د هغه محدودیتونو پر بنا باندې ښځې کار وکړي دا اصلا د افغان ښځو د افغان مېرمنو سره نه ښایي دا قیدات دا قوانین چې دوی وضع کوي دا هم د افغانستان د پرمخ تک سبب نه یوازې بلکې د شاتک سبب ګرځېدلې ده او ګرځي دا 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 جوته ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي کنه نو داسې قوانین اصلا د ښځو لپاره نه شایي ښځې په افغانستان کې د کار حق لري د تعلیم حق لري د میراث حق لري په شریعت کې د میراث حق لري د په ټولو برخو کې چې د ښځو حق دي هغه ټول حقونه ورته ولې تر اوسه پورې تقریبا نن سبا ستاسو درې کاله پوره کیږي دوه کاله دوه نیم کاله مو د حکومتداري ده تاسو تر اوسه د کونډې د په زور ودولو مخ مو نیولې ده مهرباني وکړئ تاسو تر اوسه د یو نابالغ نجلۍ د نکاح مخه نیولې ده تاسو تر اوسه د خوندو حق مهر چې نارینه ورته ورکړي هغه مو اورېدلې ده چې ورکړې ده ورکړل شوې ده تاسو تر اوسه د میراث حق اورېدلې چې ورکړل شوې ده خو دغه حقونه دي لا دې د تعلیم دروازې پرې بندې کړلې ده لا دې د پرمختګ دروازې ورباندې بندې کړلې موږ ویل چې تاسو راسئ چې تاسو مخالفین واست نه مو پرېښووله چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مکاتب وي د نجونو موږ ویل چې تاسو راسئ په نظام کې شریک شئ هغه لرې پرتو ته هم سیمو ته هم مکاتب پرانستل سي هغوی ته هم تعلیم ورسیږي کور په کور تعلیم ورسیږي یو تعلیم یافته کورنۍ یو تعلیم یافته ټولنه یې موږ خپل همسایګان وینو خپل د همسایګانو سره باید سالم رقابت وکړو. هغوی هم اسلامي مملکتونه دي، ولې هغوی پرمختګ کوي؟ ولې هغوی د ښځو دپاره کوم قیدات نه وضع کوي؟ چې ته نن راغلې ته کامیاب سوې او ته شرعي قوانین پلي کوې، خو صحیح شرعي قوانین پلي کوه، هغه شرعي قوانین پلي کوه چې موږ هم پیژنو اسلام، موږ هم پیژنو شریعت، موږ هم پیژنو خپل شرعي حقونه، چې موږ یې پیژنو بلد یو سره هغه تطبیق کا. موږ اورېدلې ده، لوستلې مو ده، معلومات لرو چې بيبي خدیجه کبرا تجارت کوله، د نارینه سره تلله تجارت یې کوله، په شپو په ورځو سفر کوله. هغه په هغه سفر کې رسول الله مبارک ولیدل، خوښه سو د واده وړاندیز یې ورته وکړه. هغه ته اسلام دا حق ورکړی و. ماته دا حق نه راکوي اسلام؟ ولې ما تقویدات وزه کیږي؟ ولې زه اسلام نه یم، زه مسلمان نه یم، زه انسان نه یم؟ په څه دلیل ما تقویدات وزه کیږي؟ که شرعي قوانین پلي کوي هم په صحیح معنا یې پلي کوه، اول د هغه اساساتو څخه شروع وکړه چې د افغانستان کونډې هغه فریاد درته لري چې ډوډۍ نه لري، د هغوی د نفقه د برابرولو پلان تطبیق کړه، جوړې کړه، قوانین وضع کړه چې هغوی ته د کار حقم لازم اخلي، چې هغه په کور کې کښېني هم ډوډۍ پیدا نه کړي. رایشګاوې دې ولې ورباندې بندې کړلې؟ رایشګا خو په کور کې و، په بازار کې نه و، په سړک کې نه و، په د باندې تجارت خو یې نه کوله. خو رایشګا وه، ښځینه وه، ټول کارمندان یې ښځینه وه. یعنې که موږ نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، په رایشګاوې کې نارینه ورسره کار کوي د ښځو تر څنګ، مګر په افغانستان کې په ټول ارایشګاو کې یوازې ټول کارمندان به ښځینه و. هغه په باندې بند کړل. سنگار ښځو ته په اسلام کې راغلې ده، په اوسنی عصر زمان کې راغلې ده، ولې دې په باندې پابندي ولګول؟ یعنی ټول قوانین ستاسي د ښځو د پابندۍ لپاره ده. تاسې پر ښځو باندې نه یوازې قیدات لګوي، تاسې افغانستان شاتګ ته وړئ، تاسې افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدئ، تاسې افغانان نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، تاسې نه غواړئ چې افغانستان او د افغانستان وګړي پرمختګ وکړي، مګر داسې خلک در سره نه مني، په هیڅ صورت یې نه در سره مني.
مننه آغلې نیازی. بله مننه ډیر آغلې نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. آغلې نیازی، تاسو ته په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو کمنټونه هم کړی دي. یو اوریدونکی د عبدالواحد افغان په نوم باندې تاسو ته لیکلی دی چې مورجانې قربان دي شم. او نور کمنټونه به هم تبصری به زه وخت په وخت تاسو ته لولم. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه موږ ته خپلې تبصرې پر دې موضوع پریږدی، زه به وخت په وخت ولم. اوس هم غواړم چې وژمجانې سایل ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړئ چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او همداراز په افغانستان کې دننه هم دغه حکومت افغانانو انتخاب کړی نه دی، ورته رایې نه ده ورکړی چې باید د دوی په خوښه راغلی وي. ستاسو په نظر کله چې طالبان د قوانینو د عملي کولو خبرې کوي، د په افغانستان کې د قوانینو د تطبیق خبره کوي، دغه ستاسو په نظر څه ډول خبره ده؟ کوم قوانین او په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ په رسمیت پیژندل سوی نه دی؟
مننه د دې پوښتنې. ملالای جان، یو داسې ډله چې په افغان ملت باندې ټپل سوی اوسیږي، اکوړه خټک پېښور کې د هغوی ټریننګ شوی اوسیږي، او صرف دې دپاره چې افغان ملت، افغان ښځې، افغان ځوانان هغوی ډپرس کی، دا غوی آینده دا غوی نه واخلی، نو هغه په قانون به څه باور ولري؟ هغوی خپل ډیر واضح په خپل په هر ناشته کې، بین المللي ناشته کې، او وطن کې دنه چې کوم دوی خبرونه کیږي یا ایکس ټویټر باندې سپیسونه دوی وقتاً جوړي، هغه کې دوی خپل وایي چې موږ په قانون یا په انتخاباتو باندې اصلا باور نه لرو. دوی صرف په دې باور لري چې کوم شای کوم عریضه یا خط یا آرډرز دوی ته پاکستان د خوانه راځي، ملایانو د خوانه ورته راځي، او دوی په افغانانو باندې تطبیق دي. دوی خپل مازغنه لري، او کوم اسلام پورې چې دوی خبرې کوي، کوم اسلام دوی مني؟ دوی اسلام نه مني. دوی صرف هغه مساجد چې په پاکستان کې جوړ شوی دي، هغوی دوی ته آرډر ورکوي چې تاسو لاړ شئ د افغان ملت باندې دغه ناروایی وکړئ. دوی هغه راوړي دلته تطبیق کوي. او که دوی سره کې نه تاسو باسو کې د دې چې نه دا خو اسلام نه دا دا کار نه باید وسی ټول باندې دوی د بدکرداري تورې لګي کم ناوړه کارونه چې دوی هم دا یو میاستنه افغان خوځ پورې کړای دا لکه موږ تاسو شاهدان استو چې سړک کې دوی افغان شزه صدر نه کاش کله من نه کاش کا ډاکسن شاته کې نه آیا دا د اسلام په برابر دا آیا اسلام کې دا اجازه شته چې دی یو بل چا سرتوري دی یو بل چا ناموس ته واخل د سبي اجازه دا غي ډاکسن شاته واچو ورکه کې یاو نشته یاو افتاغه ورکو سیګی بیا غینه پسغه وبس افغانی معاشره کې دس یو خزه چې دس یو مشکلات نتیریږي هغه ته بیا نور سرنګ نور ستونزې جوړیږي د دینه موږ تاسو ټول خبرې یاستو آیا طالبان افغانی کلتور ته ژمن دي نه آیا غوی واقعا اسلام ته ژمن دي نه دي که غوی اسلام ته ژمن وسیږي خو بیا داسې مواقع باید مسایدو نه کی چې افغان خزه سفر کی افغانستان نه د باندې قاچاق ځانو باسي یا مثلا پاکستان غوندې یو ملک ته رايشي الته بخل تکول وسیا غیته بارډر کې کوم حالات کېږي تورخم کې کوم وز مونږه ګورو چې مونږه په ځوانان په ظلمي او په مونږه په لکه ډیر هغه ضعیف خلک باندې کوم ناروايي کېږي دوی په هغه باید داغي مخنیوي ونيسي آی اسلام صرف همدا ده چې سر باندې پګړې وتړه بس د ود ومترجک او مسجد کې ودرېګه حقوق العباد ډیر مهم ده که حقوق د خدای پاک حق آیا خدای پاک دوی نه بدل پښتنه نه کوي چې تا چې کوم وګړې ته تاسو وایل چې مونږه حاکمان استو تاسو څوک هغه د پاره د هغه حق د پاره څوک هغه هم سرهغه وساتل د هغه ډوړې د پاره خېټ د پاره څه تاسو د څه یعنی احکامات هم وځو کو دوی خو هیڅ نه کوي دوی صرف دې د پاره راغلي دي چې ودرېګه سرنګ افغانستان باید شاته ویسي د افغانستان معاشره د غي خلک سرنګ مریض کی سرنګ نور تیارو تمبوته پوش کی مننه
مننه ډیر وژمه جانې تاسو څخه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازما حق دی روانه ده غلې سپیشل ځاځي اوس لمر سره نسته د دوی رابطه قطه سوې ده زب غلې نیازی تاسو تراسم تاسو اوریدل چې غلې وژمه سایل ویل چې خلک د افغانستان څخه تښتي او د دوی حقونه نه دي پر ځای سوي او دوی ډیر انتقاد د طالبانو پر حکومت وکړ خود طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب په یو ځخ کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ باندې خبر سو د جنوري په 18 نیټه باندې په دغه ځخ کې راغلی دی چې ادعا پکښ شوی دی چې د افغانستان د شوز ټول بشپړ حقونه ورکول سوی دی
که د افغانستان د خشوزو ټول حقونه ورکړل شوی وای نو نړیوال به دغومره استازي تاسو نه وای درستولی د ملګری ملتونو معاونه صاحبه درته درغله د اروپایي اتحادینو استازي درته درغله وزیر یې درته وکړه ټول نړۍ مو په شور راوستې ده ټول نړۍ پویږي ټول نړۍ آګاه ده چې تاسو د خشوزو پر حقونو باندې ظلم کوي تر شو لاندې کړی مودي هغه ته مود تعلیم حق مو ځنی اخیسته د کار حق مو ځنی اخیسته دی په هغه نړیوال مؤسساتو کې چې شزه کار کول وس بیکار دي هغه خپل مؤسسات بند کړل خپل فعالیتونه یې بند کړل په افغانستان کې نه حق افغانستان دی یو میلیارډ ډالر په تناسب باندې ضربلې ده خو دغه ټول ورته کارونه چې تاسو وکړل هغه و چې سبب دغه سوچ دغه افغانستان ضربه ولیدل اقتصادي ضربه ولیدل چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ښځو حقونه ورکول کته سي تطبیق کړای وای نو اوس به اقتصاد مو هم پیاوړی شوی وای اوس به دغه مرل وجه هم په افغانستان کې نه وای اخونزاده سه محترم چې کوم جګیس پیغام پریښی دی اول خود افغانستان ولستونه په دې هیڅ باورین دي چې دا به د جګی ځکه چې کمشر د رهبر مسولیت لري خپل د رعایت په سبباندی یعنی خپل د رعایت پوره مسولیت دی لري چې دی باید که واقعا د شریعت تطبیقی نو عمری قانون د تطبیق کې حضرت عمر رضی الله تعالی هو به کور په کور ګرځیدل د شپې به ګرځیدل په کلی کور بګرځیدل د خلکو د حال او احوال څخه به خسام خبرول چې څوک وږي دي څوک په نورین کې دي څوک په مشکل کې دي څوک په خوشحالي کې دي خپل د ټول رعایت څخه ځان خبرول نو تا اول خپل د رعایت څخه ځان خبر کا خنزاده سی محترم بیا وایي چې ښځو ته حقونه رسیدل دي نو نه کده د مجرم دروغ وایو د افغانستان ټول ښځې دروغ وایي د ټول د نړیوال دروغ وایي یوازې ترشتیا وایي چې تطبیق سوی د ښځو حقونه په کوم دلیل تطبیق سوی ده خو ته خو یې مثالونه راته ووایه ته ووایه چې و رښتیا موږ په دغه ولایت کې په دغو اندازه ښځو ته نفقه برابره کړې ده چې هغوی نارینه نه لري آیا یو کوپین دی ورته مقرر کړی آیا میاشتوار تنخواه دی ورته مقرر کړی خو ټول په فریاد کې دي هغه چې نفقه نه لري هغه هم په فریاد چې نارینه نه لري هغه هم په فریاد کې دي چې نارینه لري هغه هم په فریاد کې دي ځکه چې ټول نارینه دي هم د وظایفو څخه ایسته کړل چې ته ودرېږې دلته مجاهد صاحب جهاد کړی دی دا به ستا پر ځای په دې ځای کې مقرر شي دا معاش به دا مجاهد صاحب وخت کته که مسلکی سړی امیه تیسه به مسلکی سړی ستا پر ځای مقرر سي معلم دي د کور وېستل چې دولتي کور څخه ته ووزه پر ځای دی راوېستل بل څوک مجاهد چې د جنگ کړي د دفاع کړي د اسلام په دې کور کې دی دا ووسی
بله مننه ډیره اغلی نیازی ستاس د وخت څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره مو غډون وکړ او ردونکو د داز ما حق د خبرونه وخت هم نور پاتې رسیږي لخپل درې سره ملمنو اغلی سپیشلی ځاځي اغلی قمر نیازی او غالي وژما سایل څخه ډیر مننه کوم چې وخت ویستی او په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.